تكونوا وقت مبخير خرق لستي مع الخبرونتا د طالبان د حکومت وان زبل مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخوا د ورکولو د پیل خبر ورکوي. خاغل مجاهد د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلي چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، اج او اوقاف، د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت، د فعالوړو زده کړو، کانونو او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. خاغل مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به په راتلونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې اند مرغومی یا جدی میاشی تنخواهی هم اندی اخیستی. د اروپای ټولنی و چارواکی ویلی چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګري میرمنې روزلې دي. اروپایي ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بې واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو څو باندې درې نیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات، کندهار، د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 240 میلیونه افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې د دغې څه باندې 230 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غزیږي، دوه مشینډن له فراه ولایت سره نخلبي، درېمه یې تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمه یې تر لشکرګاه او پنځمه هم تر کندهار پورې غزول کیږي. د ټولګټ وزارت ویلي چې د دغې پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل وات د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې ویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15مې راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال خپلې خاورې ایستلې او افغانستان ته ستانه کړې دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1000 تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګه ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تیر شپه یې ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت په عذابوي، پیور کاټي او کسي سي کاټي بالکل تنګول رغیستې، کورونو ما چاپېره شي او زنانم ولي او سړیانم ولي غونډه مخې روان کړې دي. نه کار ته ګور، نه بیکار ته ګور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری همدارنګ ویلی چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1245 افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سي کارت لرونکي او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي، او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکیان هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلا از دوستان
په جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان او دوستان مو چې په ویزی راغلی وو هغوی هم نشي کولی چې آزادانه تګ راتګ وکړي. ډیرو یې له کمپونو موږ ته ټلیفون کړی او راسره یې تماس نیولی چې موږ وکولی شو ورسره مرسته وکړو. کوله بده مرغه زموږ هم په وس کې څه نشته چې د هغوی لپاره یو څه وکړو. په خواشینۍ سره داسې یو وضعیت دی، آن هغه کسان چې قانوني په ویزې سره راځي هغوی هم ډیپورټ کیږي. په ټوله کې پر موږ بدمرغه افغانانو یې بده ورځ راوستې. افغانان چې نیسي او کمپونو کې اچوي ورڅخه پیسې هم اخیستل کیږي.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی، او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه ښه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساته.
اوس هم زو نیمه نړۍ او درسي سات خبرونه اورو.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام. او د سمستر مکمله درس ویلې. منګه د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو. کوم د سوسفین منګه راته وسوي استو. نو یو فشار ده لکه ډیر بد.
دی وی جلې غاګ مو ورېدې چې ویلې کومه ورځې چې پسی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده. رواني حالت خنډې د وازین جونې نه دي چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی.
تیر ورځ هم مونږ چې په تنو کې دا وړه کې د مینو می سمیا ته وي وضعیت څنګه دی. مو کوم پاله کې پرتا یو چې راګم وسته وکړو د مونږ نه دا ډېری چې غوي دا هم تاثیرات په ټول کوو کړی.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی لپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنوردونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپخاصه هم نو برابر خو لکه ورځې چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز پسی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي د دې مرکزونو جنی وای چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړی دي په پایل کې د 22 کلنې شګوفي خبري اورو هغه وای چې له زده کړو څخه را ګرځول وي خوب نه وخت او به خوبې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې
نرسنګ علي لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو نو ورسته له هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو په حقیقت کې یو ډېر خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم ځکه دا ماته یو نوې رښتیا یو نوې شاین عثماني شاین تنه زده کول او د خپل ځان په حق له پکې په هیدلو خو متاسفانه که په کوم ورځ سویل سودا نور بند په هغه ورځ زمونږ امتحان هم وو خو ستاسو امتحان نه اخیسته مونږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی او به ګورو چې څه را پېښ کیږي دا حقیقتا یو دردناک وخت وو ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کې نه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بند نو دا یو وخت دردناک صحنه ده
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساس وایو
لکه یو بیمانه وضعیت یو هیڅ نه خوشاینده حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نیو شیان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو اوس مکمل په کور کې یاستو خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاوي کی نو دا واقعیا یو فشار ده کله کله هیڅ کو څه لا سپهیم به دلیل لرزيږي یا داسې یو د سړو هیڅ کو خو سره دې څه تاو ده بوسیګو خو مګم د لرزش هیڅ کو نو دا یو واقعیا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په منګ باندې راولي
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خونه تر هدا قل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته او کله چې به ویده کیږم هم ډیر یو نارامه خوب وي په خوب کې هم هغه کتاب ده کتابچه ده یا مکتب ده یا مدرسه ده یا هم پوهنتون ده کوم نه اوس فینن موږ راتاو سوي یاستو ځکه مکتب خلاص شو خو اوس فینن هغه حالت کې چې موږ باید پوهنتون ویلې وای چې نسته نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم ځکه مور مې خويند مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هڅه وو او ټولو جنکن بند پانتون نه بندو خو کله چې بیا حکومت تبدیل شو یا تحولات بیا راغلل نو جنکن بیا پیاوړی راغلل نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولات یا هم پدې چې شاید دوی خپل پریکړه تغیر کړي بیا پانتونونه مکتبونه خوسي کی نو دا یو ښه خبر به وي درته خو او دوی مملاتړ کوي خو هغه د زړه ناامیدی احساس یا د خفګان احساس ډیر انسان زوروي
سنفیان دي لغه خبرېږي کوم وضعیت تر رسیدلی آیا د سې حالت کې خو به نه یتي غو دي ځان ته زیان رسوي رواني حالت تر دې د خراب وي
اول نه زمونږ هم سنفیان دي څو سم په ارتباط کې ویلو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې لوري ولسوالګان نه یوازې دم دي لپاره راغلي وي بیرته تللی دي نو دا هغه ته ډیر سخت ده مونږ خپل یو ملګری هغه لډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دا ویل دي چې نه بیت نه شروع کیږي نو مخې کړی دا د کورنۍ په خوخه باندې نورو سره کوزه کړی دا یا هم ودونه کړی دي کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزه ودونه کوو خو غوې کم نه اوس نا امید سی ویډیو د کورنۍ پریکړه ته غړی خیدا
د د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې له طب څخه فارغ شوې او اوس بی دندې په کور ناسته ده، وای لوی خو د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې. له بل پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مو شاته کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندي وانخیستی. یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته ووایه څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو بېحده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري. نو دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي؟ خو نه سي کوي. ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول. ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي، نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی، صحیح دی. تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي. دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي، وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي. خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي. په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسو حکومت دغونده کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینژرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان نه غو، زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکې لکه د دین یو صرف امتحان واخلې بس دی رخصت کې بیا چې کلا د دې دغه شهادت همې وشي بیا مونږ ورته حوال ورکو نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې صرف هغه امتحان دی ولسمه ورکړې وا هغه دولسم تر شوی نو بس بیا یې لاړم یو ورځ د دې شهادت همې می ډیر پښتون زمې واخستله هغه چې می واخستله دا لور ته می ویلا دا بیا جړله خیر دې لوري ما جړه دا یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنکو باندې دی اوس ستا مور وګوره اوس په خپل دوه لیسانس لرم کور کې نستایم خیر لوري خدای مهربانه دی ورځ نه ورځ به خوشی چې ته خپل تعلیم کې بس هر ورځ دا جړله ډیر خفغان کول بس ما ویل زه خیر دې ستا بوزمه یو نستوت کې کابل کې حالت باندې داخله کومه چې دا سبقونه دي ختم شي دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړه چې نستوت باندې شو دومره جړلې یو خطه دا جړې یو خطه زه په خپل جړم ویل لوري چې څنګه موت جړو د ټول افغانستان هم دا خسي جنکو ته جړې قسم دې فرشته جنې دومره جړلې دي چې دې جنکو ته ګورم دې شبکې اجتماعین کې دی دې ټي وي کې ګورم ډیر مې سره خپه شو
د مېرمن زیاتوي چې نوی ځوانان له خوندي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړه کوي همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خو په خبره له خاورو سره خاورې شوې
خپل هم داسې اولنې کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم خو یو دم لاړو د صحت دغه برخه ته د ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زاستاسو مسلک غوړم چې مخکې اوسم یا وایم مله زه سعید چې څنګه ته غوړې سبا علاقه په کوم ځای کې دی په کومه درسونه باندې دی کومه پینتون کې په کومه رشته چې ستا خپل دغه دی ستا خوخه دی زه هغه منم بس دا لاړو وي زه چې زه زما یونیورسټ وایم د څلور کالو قبلګي دی زه هغه وایم ولې زه سعیده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري دا به سواد شي دا خپل ژوند باندې پوه شي خپل چې دا کله مور جوړیږي چې دا خپل بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره دی ټول نه پاتې شوی دا ډېر اسلامي خپه شو بس دا سي نو امید پاتې شي یو فرشته جان د خپل وطن ما خو تم چې زمونږ امید هغه نم پاتې شو بس دعا کوم چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي که زمونږ خپل ملک نه کې زمونږ هغه کې سنو شي چې هدي خپل خپل د بچو باندې د تعلیم خلاص کوم بیا مې څه غم نشته دی
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غختل چې ډاکټر شي بیا چې په 90 تړل شول یبي لوري غختل چې نرس شي خو دا چې هغه ځکه هم په نیم کې پاتې شوې و سې روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره جوړي
زبا دا درته مشاورین لاند مثال د مخبل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یو تقریبا پنځم سم کې وای یو دریم سم کې وای هغه یو خو چې تحصیلات لګمخ کې تللی او خپل صورت د بل وړکې مخبل بوت له شخصا قابلیت بخش کې مکنه ولا نو کله چې هغه بخش په بند کلو خو تابعه ده کنه چې هغه ډیر مایسه کېږي ډیر جګرخونی کېږي ګوشګيري اختیاري وي انزوا ته چې او عصبانيت او خلتنګي او مثلا د
بله تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله خو بیا هم کرا ته وځي کې ډیر بخي
په ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته معلوم دي چې هیڅ خوشالي نه وایي وخت یو چې د مانه پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته وخندل ما وځه څلور د نیکور لره ما وڅنګ ما د مو څلور لورګانی دي په موږ باندې ستاسو سیروک ماما ته چالو را پاستمان دی یعنی زنوری چین غړم ماما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیلې امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دی هر خزه دی هر افغان دی هر کورنۍ د غیلا و نو سنور ته پاتې چې خپل اولادونه ادا کړی و ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې کوم هغه خلک ملک ته خدمت کو هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کو یعنی دا چې خدای نفس موتاد نوي پودری نوي به علم نوي دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې تن مرد ته دوغه رقم باید مرد خدمت وکړي چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کونه د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لور شي هدا خپل په خپل کو د دې کې سبا ورچه ته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټول باندې ډیر من پیږي ځکه دا چې خپل اولاد ته ګورم اتیر ورځم د مونږ چپته نه وکړه وړه کې دوه مینو می سمیاتې وي وضعیت څنګه دی مو کم پاله کې پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دا ډیر چیږي یعنی دومره اساسه شوی رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نه ده نه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم کله کله وي در کې حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو شی وویني کنه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي په بعضې خلک چې رسېدلی دي یعنې فارغ شوي دي دی ورشتې نه زه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک یې دغه دي حداقل د درمان په زړه کې نهشته چې دغه شی پاتې وي
له دې مسالې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نهشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سره مې واچ هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به حتی ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دس زه چې اوس اکثره ګورم دا د دوی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته مخته بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نو پوهېمه کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه ودل لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه را جنګ شته نه در شرایط خراب شته دي پیوز د دو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم واخري کلکې دروازې ورته بندې کړي
بله دا وزیره چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سي برخه کې یا انجینري پنځي نه یو څوک راځي یا نورو پنځي نه وزیر خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان نجونو سره کوي هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څه ګڼئ
یعنې کله کله موږ د خپل خپل نشو وځولای او څه نشو ویلای د مجبورت په لحاظ ما شکر فضل د رب دې څلور لورګانې دي او څلور وړ دولتي تک ته کامیاب شول کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی ورداک دا رقم ته زور تایم نه ورداک یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده ورداک ای لور مې یعنی هغه پاتش ولدی تحصیل نه ای پنځم سم خونه کېدل دا ورداک ای ما بوت له خپلګي بش کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وی کوشه نشي نه وی یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې درته هغه دروازه ایم په وتړل نو په دوه وضعیت کې به موږ څه وایو خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه دی قابلګي دروازه په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت واقعیت درته هم ډیر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دوه چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور اې د مور په صفات لګزان سړی کله کو نیسی تکړای و نیسی د ډوهیا ورکو باندې هغه جوړ ډیر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ و نه خوړل کم په لکه ځان پیچلای و د ماته بعد از مریض ایمه هیڅ یعنی دایم نشوي ویل چې په دوه دلیل باندې خو دا رقم حالت په ټول راغله
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راوړه سولې د انجونی
زکه درته هم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل ځای بیا مثلا داسې کنه چې کم پیسې را کو بیرته په واسه کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار به شپه ګو به جون د کور هو تلم کله کله داسې کېدل چې ما هم و به جز کور ته راشم یو ځینې علت دا و چې مثلا زوکرای شمه چې خپل اولاد او خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د دې مثلا اده اقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي ولې نن راځي نتیجه ده راځنه
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی امدا ماته بس د څه زده کړو کې ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه سره دې چې ګرونه دي ته ما ول کېدا ډیر ماشاءالله بایسته داده یعنی د مکتب نه که درته همه چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمره یې اخیستی وي او د پنځي ته هم چې کامیابه شوله هغه قدر کې وه هغو به همیشه وي چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي لذت نه ترې اخلي جبري ژوند کوه حتی خپل سره واسطه نه رسي نو طبعاً دا چې په مور په زړه به هغه څه رقم زیږي
څه غواړئ چې زر تر زره څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان جنو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو ما اوس خو هېڅ خاطرم امید نشته ده چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما شي ښه بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته به شي. اوس بیخي یعنی والله که پوهېږم په دوه مورد کې څه نشم ویلی. بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یمه بیخي ناامیده شوي. امید هم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې د تیدم دو کورو شولو د دروازو تشا زندانیان یو، نور د تی بدون د الله د دربار نلوره هیڅ هیله امید نشته دی موږ ته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو. په هغو کورونو کې چې لکه د تاسې لونه چې غودوی د تب پنجي کې بیا یوه راغله له قابلګۍ ته، بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه ګوري او نه د نجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنیو ته به څه ویل ولرئ؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي؟ څومره هڅه وکړي چې ادې اقل دوی داسې د دوی روحیه داسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونهسي کولی چې بېرته خپلې زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایې؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي. بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي. دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شول، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلې دي، هغه کسان چې مثلا کلی شي بیا هم افغانستان کې خپویې ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطې ورته لري، لاسرسی ورته لري، یعنی کلی شي. په دو طریق به بیا هغه منابع چې په کور کې به هغه کسان چې باسواده دي، نجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي، تشپږمه اومه لسمه پورې، کلی شي پلار مور هغه میندې خویندې چې باسواده دي، په دو طریق په کور کې ورسه مثلا همکاري وکړي او خپل امید له لاسه ورنکړي.
او هغه چې له لوړو زده کړو راګرځول شوي، له قابلګۍ نرسنګۍ له دوره ګرځول شوي، دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
انشاءالله انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل. هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کېږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هره شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شوه ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، تر غرمې یو شی یو، تو ماسپښین ځوان یو، تو مازدیګر بیا نن در نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سلتره سو، د شپې هره شپه دا فکر وکړو چې مړه کېږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کېږي، یو نوی ژوند شروع کېږي انشاءالله.
د 2022 کال دی اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 4
1501.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. ښوونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ ږدو.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تاوده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ولوستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدارې چې په دغه لوی وچه کې غني ژبې شته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غني ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالې د اروپا لوی وچې ته یو ستر فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافي درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خوونکی د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1356 میلادي کال کې پیل او په 1349 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نه نوي کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې ور سوری 68 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1956 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1956 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 1 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 8 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
درسی ساعت د ژوندۍ بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب وایي. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسی دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی در زم در سرا خانه دوران شجوی او بدر پراوڑم صاب در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی یشتل قبل سنت کار بنا جوگی او بدر سرانا صاحب بدر تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر سرانا صاحب بدر تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی خدگر زبیا و جرکلی دیوال نوچوگی او بدر سرانا صاحب بدر تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی درم سر جرم که بمجودی او بدر کرانم تا
بدل تفرحون يرزم دل سرخون دوران شجوری يرزم دل سرخون دوران شجوری او بدل تفرحون تا بدل تفرحون يرزم دل سرخون دوران شجوری يرزم دل سرخون دوران شجوری او بدل تفرحون تا بدل تفرحون يرزم دل سرخون دوران شجوری.
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
جہانی بیا کل تو بے ماتو تیرے ری پیاد یا دونوں قافلے